وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خبرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسو شپږنوي څپو سربیره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په سل شل پنځه په هم اورېدلی شئ. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکو هغه راپورونه رد کړل چې ګوند ولسمشر حامد کرزی د بلخ له والي سره د خپلې خوښې له کاندید سره د یو ځای کېدو په اړه خبرې کوي. پر ځینې نور موضوعاتو مو هم په خبرونه کې په تفصیل راپورونه راغونډ کړي دي، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د سوریې د کیمیاوي وسلو د لرې کولو لپاره په ملګرو ملتونو کې د یو پریکړه لیک د مسودې په اړه ډیپلوماتیک خبرې تیزې شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څیړونکي وایي دوی ته په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال اداوې رسیدلې او وایي دا کار تر ډېره هله حکومتي ځواکونو کړی دی. خو لومړی به جمیله ظریف د افغانستان کورنی مهم خبرونه واوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسولینو یو ځل بیا د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې امنیتي ستونزو څخه اندېښنه څرګنده کړه. د عامه روغتیا وزارت مسولین وایي چې د ښځو د ځان وژنې د مخنیوي لپاره یو لړ پروګرامونه پیل کړي دي، او د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې سکل د افغانستان د تازه میوه او سبزیجاتو په تولیداتو او صادراتو کې 80% زیاتوالی راغلی. پورا خبرونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسولینو یو ځل بیا د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې امنیتي ستونزو څخه اندېښنه څرګنده کړه. د دې کمیسیون د درلند شاه مشر ضیاء الله قمرخیل نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې په ځینو ولایتونو کې سیمه ییز پولیس شي د ځینو خاصو کړیو لخوا ملاتړ کیږي د دوی په کارونو کې مداخله کوي. هغه د امنیتي ارګانونو له مسولینو وغوښتل څو سیمه ییزو پولیسو ته اجازه ورنکړي چې د دوی په وړاندې خنډ جوړ کړي.
په ډیرو ولایتو کې اوس محلي پولیس لرو چې هغه مشخص ځینې کړۍ یا ځینې افراد او اشخاص حمایت کوي، او موږ د دې ویره لرو که چیرې امنیتي ارګانونه د ټاکنو خپلواک کمیسیون استقلالیت احترام ونه کړي، بے طرفانه رول ونه لوبوي، نو یو ستونزه به وي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسولین وایي چې په هیواد کې د نامنیو له امله لا هم د هلمند، پکتیکا، زابل او غزنی ولایتونو په ولسوالیو کې د نوملیکنې مرکزونه نه دي پرانستل شوي. دوی وایي چې ټاکل شوی و 4 میلیونه کسان د راتلونکو انتخاباتو لپاره خپل نومونه ولیکي، خو په خبره یې تر اوسه یوازې 1 میلیون کسانو نوي کارتونه اخیستي دي. د هلمند چارواکي وایي چې د افغانستان د ملي اردو ځانګړي ځواکونو په دې ولایت کې د عملیاتو پر مهال 13 وسلوال مخالفین وژلي، او په سنګین ولسوالۍ کې د طالبانو ولسوال ملاجان او د هغه یو ساتونکی نیولی دی. د هلمند ولی ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې ځانګړي ځواکونو دغه عملیات د دې ولایت په سنګین ولسوالۍ کې ترسره کړي دي. عمر ځواک وایي چې په دې عملیاتو کې د ملي اردو ځانګړي ځواکونو 50 میله درنې او سپکې وسلې او 40 میله تمانچې هم ترلاسه کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې حق لاس نه دی ویلي. د عامه روغتیا وزارت مسولین وایي چې د ښځو د ځان وژنې د مخنیوي لپاره یو لړ پروګرامونه پیل کړي دي. د عامه روغتیا وزیر سوریا دلیل نن د ځان وژنې د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې غونډه کې وویل چې له تیر کال راهیسې شاوخوا 2500 ښځو چې عمرونه یې له 15 کلونو ټیټ و د ځان وژنې هڅه کړې. د رپورټونو له مخې د ځان وژنې نړیواله ورځ له 15 کلونو راهیسې د نړۍ په اکثره هیوادونو کې نمانځل کیږي. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې هر کال شاوخوا 1 میلیون کسان په نړۍ کې ځان وژنه کوي. او د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې سکل د افغانستان د تازه میوه او سبزیجاتو په تولیداتو او صادراتو کې 80% زیاتوالی راغلی. د دې وزارت مرستیال مزمل شینواری نن د تازه میوه او سبزیجاتو په نندرتون کې وویل چې اوس د افغانستان تولیدات په نړیواله سطحه ښه بازار لري.
نن منګا شاهد د دې یو چې د افغانستان تولیدات بل خصوص تازه میوه او سبزیجات په خپل نندارتونونو کې لرو چې کولای شي زمنګ خپل سوداګر د افغانستان وګړي او پاینې وخت کې بین المللي کتون کې چې د خپل باغ ته راځي د دینه هم کتنه وکړي.
د نندارتون چې د چنند کابل خر په بابر بند کې جوړ شوی وو، د تازه میوه او سبزیجاتو د شاوخوا لسو تولیدونکو شرکتونو محصولات په کې ننداري ته ایښودل شوی وو. د اوتر دې محل افغانستان پورې مربوط خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه جنقه الکو زی درته وړاندې کوي.
د د سوری د کیمیاوي وسلو د لرې کولو لپاره په ملګرو ملتونو کې د یو پریکړه لیک د مسودې په اړه ډیپلوماټیکي خبرې تیزې شوې دي. دمشق موافقه کړې چې خپلې کیمیاوي وسلې به د نړیوالو په واک کې ورکوي او په دې توګه د بشار الاسد رژیم پر ضد د امریکا د پوځي حملې بحران کم شوی دی. خو روسیې د امریکا او فرانسې هغه غوښتنه رد کړې چې وایي د ملګرو ملتونو پریکړه لیک د الزامي وي او دا ماده یې هم پکې اضافه شي چې د پریکړه لیک سرغړونه به سخت عواقب ولري. مسکو دغه راز په پریکړه لیک کې د دې متن د داخلېدو مخالفت هم کوي چې د بشار الاسد رژیم دمشق ته نقدي کیمیاوي غاز استعمال کړی دی. په فرانسې کې د روسي سفیر الکساندر اورلوف د فرانسې یوې راډیو سره خبرو کې د پریکړه لیک مسوده سوریې ته یو دام وباله او وایي دا مسوده پوځي حملې ته لار خلاصوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څېړونکي وایي دوی ته په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د استعمال ادعا رسېدلې چې وایي دا کار تر ډېره حده حکومتي ځواکونو کړی. د بشري حقوقو د څارنې سازمان چې په سوریه کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه څېړنه کړې نن په خپل راپور کې ویل تر اوسه دوی نه ده موندلې چې کوم ډول کیمیاوي وسلې استعمال شوي، له کومه ځایه راغلي او چا استعمال کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څارنې سازمان وایي په سوریه کې دواړو خواوو د ملکیانو د ډلیزو وژنو، اعدامونو او یرغمل کولو په ګډون جنګي جنایتونه کړي دي. راپور وایي په دواړو خواوو کې عاملان د حساب کتاب بیره نه لري. په دې راپور کې د اګست د 20مې کیمیاوي وسلو حمله نه ده شامله شوې. د امریکا متحده ایالات نن د سپتمبر د 12مې حملو 12مه کلیزه لمانځي. سپینه ماڼۍ وایي جمهور رئیس باراک اوباما د سپینې ماڼۍ په انګړ کې د مراسمو په جریان کې د هغو شاوخوا 3000 کسانو د مړینې یاد تازه کړي چې د 2001 کال سپتمبر د 12مې حملو کې وژل شوي ول. د یادښت مراسم به په دریو ځایونو نیویارک، واشنگتن ډی سی او د پنسلوانیا ایالت په شانکسویل کلی کې ځای په ځای شي. حمله کوونکو په دغو ځایونو کې څلور مسافرونکي الوتکې غورځولې وې. سپینه ماڼۍ وایي د جمهور رئیس اوباما د ملي امنیت ټیم د سپتمبر د 12مې کلیزې په جریان کې د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات کړي. جمهور رئیس له خپل امنیتي ټیم سره د سه شنبې په ورځ غونډه کړې وه. د مصر په سینا دښته کې د یو موټر بم په چاودنه کې څلور کسان ووژل شول. د مصر دولتي ټلویزیون وایي حمله نن له غزې تړانګ سره په پوله رافه سیمه کې په استخباراتي تاسیساتو شوې. په حمله کې د لسو کسانو د ټپي کېدو راپور هم ورکړ شوی. تیره اونۍ په سینا دښته کې د سترو پوځي عملیاتو په جریان کې لږ تر لږه 9 تنه وسلوال وژل شوي ول. دا سیمه له اوږدې مودې راهیسې د اسلامي بنسټپالو د پټېدو ځای دی. د چین جمهور رئیس شی جن پینګ نن د قرغزستان له جمهور رئیس الماز بیک خاتم بایف سره له کتنې وروسته د ستراتیژیکي همکارۍ د تفاهم د سند په ګډون یو شمیر تړونونه لاسلیک کړل. خاتم بایف له جن پینګ سره له کتنې او خبرو وروسته وویل په تړونونو کې بشکک ته د چین د موټرو د صادراتو په ګډون په قرغزستان کې د طبیعي غاز د پایپ لاین جوړول، روغتیایي سکتور په بشکک کې د برېښنا د یو مرکز جوړول، په قرغزستان کې د یوې لویې لارې جوړول چې شمال او جنوب سره نښلوي او دغه راز قرغزستان ته د 100 میلیون ډالرو پور ورکول شامل دي. د دغه تړونونو پر اساس په قرغزستان کې د چین ټوله پانګونه 3 میلیارد امریکایي ډالرو ته رسیږي. د چین جمهور رئیس به دغه راز د جمعې په ورځ د شانګهای سازمان په غونډه کې ګډون وکړي. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. دغه راز خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستل او کتل شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکو هغه راپورونه رد کړل چې ګوند ولسمشر حامد کرزی د بلخ له والي سره د خپلې خوښې له کاندید سره د یو ځای کېدو په اړه خبرې کوي. راپورونه وایي د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول به د ولسمشر د خوښې کاندید وي. خو د هغه ویان د یو ورځ مخکې په کابل کې دغه ادارات کړه.
دا چې آیا د پسر زمای رسول کاندید دی د احتمالي کاندیدانو څخه دی کنه دی دا دوی شخصي موضوع ده. حتما به دا موضوع دوی خپل اعلان یې او خپل د خپل دنده سبا ګوښه کیږي.
یو شمېر خزینه فعالانه پر انتخاباتي اتحادونو انتقاد کوي او خایزي او وایي خزې په کې له پامه ورزول شوي او هم
متاسفانه په دې کې د ښځو ونډه اصلا مطرح نه ده، ځکه چې دغه ائتلافونه د قومي بنسټونو پر اساس باندې جوړ شوي دي.
د هلمند ولایت په شمالي ولسوالیو کې د روانو ناامنۍ او لامله په زرګونو کورنۍ بې ځایه شوي. مسؤلین وایي حکومت له دغو بې ځایه شوو سره د مرستې هیڅ امکانات نه لري. نن پر امریکا د 2001 کال سپتمبر دی ولسمه تروریستي حمله 12مه کلیزه لري. دغه حمله په نتیجه کې نړیوال ټولنې بیرته افغانستان ته پام واړاو. آیا افغانان په دې هیواد کې له شوو پرمختګونو راضي دي؟
تر یو هده پورې دلته نړیوال کومکونه راغلي، اما متاسفانه په ځای مصرف نه شول.
نن د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا د فوټبال اتلولۍ په پای لوبه کې له هند سره لوبه کوي. افغانان دعا کوي چې افغانستان دغه لوبه وګټي.
موږ د امید لرو او دعاګانې ورته کوو ان شاء الله افغانستان به دغه پای لوبه وګټي او خپل دغه قهرمانی جام ان شاء الله وطن ته راوړي.
او په نړیوالو موضوعاتو کې د سوریې کړکېش له پامنه دی غورځولی. امریکا ولسمشر د سوریې د کیمیاوي وسلو په برخه کې د موسکو وړاندیز ګټور بللی، خو وایي بیا به هم پاوز پر سوریې د احتمالي برید لپاره تیار سی ووسی.
If we fail to act, the Assad regime will see no reason to stop using chemical weapons.
ازادي راډیو او رای رازو د خبرونې لمړی موضوع ته. جمهوریت ریاست هغه راپورونه رد کړل چې ګوند ولسمشر کرزی په راتلونکو انتخاباتو کې له یو مشخص کاندید څخه ملاتړ کوي. تر دې وړاندې د بلخ د والي ویان ویلي و چې کرزی له عطا محمد نور نه غوښتي دي چې په راتلونکو انتخاباتو کې له ډاکټر زلمی رسول څخه ملاتړ وکړي، خو په جمهوریت ریاست کې چارواکي وایي چې دا خبره واقعیت نه لري او دا هم نه ده معلومه چې په راتلونکو انتخاباتو کې به زلمی رسول ځان کاندید کړي او کنه. نور تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبريال سم شفق پر پورت کې.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې ولسمشر کرزی تر اوسه له هیڅ چانه د غوښتنه نه ده کړې چې د جمهوریت ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې له یو مشخص کاندید نه ملاتړ وکړي. د جمهوریت ریاست د ارګ په مانای کې یوې منبع چې خپل نوم سرګند نه کړ وویل چې ولسمشر کرزی په سرګند ویلي چې د راتلونکو انتخاباتو پر مهال د جمهوریت ریاست له یو کاندید څخه به هم ملاتړ ونه کړي. تر دې وړاندې د بلخ ولایت سیمه ییزو چارواکو ویلي چې ولسمشر کرزی له عطا محمد نور نه غوښتي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د بهرنیو چارو د وزیر ډاکټر زلمی رسول ننګه وکړي. د جمهور رئیس کرزی ویان نیمل فیضی د سه شنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې په دې اړه څه ونه ویل، خو دا یې څرګنده کړه چې لا تر اوسه زلمی رسول نه دی ویلي چې په راتلونکو انتخاباتو کې به کاندید وي کنه.
دا چې آیا د پسل زمې رسول کاندید دی د احتمالي کاندیدانو څخه دی کنه، دی دا دوی شخصي موضوع ده. حتما به دا موضوع دوی خپل اعلان یې او خپل د خپل دندې سبا ګوشه کیږي. د یو افغان په توګه د دوی قانوني حق دی چې ځان کاندید کړي، دغه حق قانون دی تور کړی دی، خو تر اوسه پورې په دغه ارتباط شاغلی زمې رسول کوم تصمیم نه دی نیولی.
دا سرګندونی په داسې حال کې کیږي چې د بلخ د والی ویان فرهاد منیر د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر کرزی د بلخ والی عطا محمد نور نه غوښتي چې د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول نه په راتلونکو انتخاباتو کې ملاتړ وکړي. د بلخ د والی ویان فرهاد منیر په دې اړه وویل
تقاضای شده بود که تو دی غختن شوه چه گوه که ده بلخ والی عطا محمد نور ده خاغلی ډاکټر زلمی رسول ده لومړی مرستیال او محقق ده دویم مرستیال په توګه و ټاکل شي.
دا سرګندونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ائتلافونو او انتخاباتي اتحادونو جوړېدل زیات شوي. تر اوسه په افغانستان کې څو انتخاباتي ائتلافونه رامنځته شوي چې تر ټولو مهمه انتخاباتي اتحاد بلل کیږي. د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله، د بلخ والی عطا محمد نور، د ملي وحدت مشر حاجی محمد محقق، د ملي جبهې مشر احمد ضیا مسعود، د روان د سبز مشر امرالله صالح او ځینې نورې مشهورې سیاسي څېرې په انتخاباتي اتحاد کې ګډون لري.
یو شمیر خزینه فعالان پر انتخاباتي اتحادونو انتقاد کوي او وایي ښځې پکې له پامه غورځول شوي او هم دغه اتحادونه پر قومي او تنظیمي جوړښتونو ولاړ دي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې په تفصیل لرو. خو د افغانستان د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو د اندېښنو په باب د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم یو لړ څرګندونې کړې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویلي دي چې د افغانستان د جمهوري ریاست راتلونکو انتخابات باید په شفاف ډول ترسره شي. بان کی مون دغه راز افغانانو ته ډار ورکړ چې له افغانستان نه به د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته ملګري ملتونه دغه هیواد یوازې پرې نږدي. بان کی مون د افغانستان ثبات د سیمې لپاره مهم وباله او ویل چې ملګري ملتونه به د دغه هیواد د سختو ګواښونو په مخنیوي کې مرسته کوي. د بان کی مون د وروسته څرګندونې ونو جزئیات د احمد شیبر په رپورت کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وایي چې ملګرو ملتونه به تر 2014 کال وروسته هم د افغانستان بشپړ ملاتړ وکړي. بان کی مون د سیشن به پروس نه وخت په نیویارک کې وویل راتلونکي کال په افغانستان کې دوه مهم کارونه تر سره کیدونکي دي. یو د غیوات د امنیتی ځواکونو پیاوړی کېدل دي او بل د ولسمشي انتخابات. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاته کړه چې ملګرو ملتونو ژمنه کړې ده چې د افغانستان د سختو ګواښونو د مخنیوي په برخه کې به مرسته کوي. ټاکل شوی ده چې د راتلونکي کال دوري په شپاړه سمه د جمهوریت ریاست انتخابات ترسره شي. دغو انتخاباتو ته د افغانستان دننه اندېښنې شته او یو شمېر افغانان لا دا نظر هم ورکوي چې د امنیتي دلایلو له کبله دي دا انتخابات تر 2013 کال پورې وځنډي شي. د افغان حکومت جن مخالف سیاسي ګوندونه بیا د انتخاباتو شفافیت ته اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وویل دا انتخابات باید سم ترسره شي په ډیموکراتیک ډول او له شخړو پرته وشي څو د خلکو د نظر څرګندونه وکړي. تا ټاکل شوې ده چې نړیوال ځواکونه تر 2014 کال وروسته له افغانستانه ووزي، خو سر له اوسه له امنیت ته د افغانانو اندېښنې زیاتې شوې دي. یوازې د پولیسو د تلفاتو په برخه کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت څرګندوي چې د کال له پیله تر دې دمه تر 1300 ډېر پولیس وژل شوي دي. د پولیسو د تلفاتو شمیره د تیر کال د همدې وخت په پرتله دوه برابره زیاته ده. د افغان عسکرو تلفات هم زیات شوي دي، او افغان امنیتي چارواکي علت دا ګڼي چې امنیتي مسؤلیت له بهرنیو افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی. د ملګرو ملتو سرمنشي وویل په افغانستان کې سوله او ثبات پر ټول سیمې جدي اغیز لرلی شي. بان کې مون زیاته کړه چې تر 2014 میلادي کال وروسته افغانستان ته متوجه کوښونه د افغانانو لپاره د افغانستان ګاونډیو ته او ټول نړۍ ته اهمیت لري.
د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو د اندېښنو په باب د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین هم نن ولسی جرګې ته غوښتل شوي و چې په دې اړه د خپلو تیاریو په باب د ولسی جرګې غړو ته معلومات ورکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلینو د ولسمشری په راتلونکو انتخاباتو کې له جعلي ناامنیو او سیمه ییزو پولیسو د لاسوهنو څخه اندېښنه درلودله، خو د کورنیو چارو وزارت مسؤلینو ویلي چې سیمه ییزو پولیسو او هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې په دغو انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د حکومت یو شمیر مخالف او سیاسي څیرو په افغانستان کې د نړیوال ټولنې پر فعالیتونو انتقاد وکړ او وی ویل چې په 200 کلونو کې دوی په دې هیواد کې ډیره پنګونه کړې خو دغه پنګونې سم نتیجه نه ده ورکړې. د ملي ائتلاف مشر وايي افغانستان تر اوسه هغه حتی نه رسیدلی چې وایي دا هیواد د بهرنیو ځواکونو حضور ته اړتیا نه لري. عبدالله چې د شهیدونې په مناسبت د کابل په پوهنتون کې خبرې کولې زیاته کړه افغان دولت زیات فرصتونه له لاسه ورکړي. د ملي جبهه مشر احمد ضیا مسعود هم د پر نړیوال ټولنې انتقاد وکړ او وی ویل په تیرو څو کلونو کې ونه شو کړی چې په افغانستان کې نظامی، سیاسي او اقتصادي بنسټونه په پښو ودروي. نور تفصیل یې له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
که څه هم تر اوسه افغان حکومت، امریکا او ناټو په افغانستان کې د پاتې کېدونکو عسکرو په اړه په خبرو لګیا دي او کومې موافقې ته نه دي رسیدلي، یو شمېر سیاسي ګوندونه له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو په وتلو اندېښمن دي. د ملي ائتلاف مشر عبدالله چې د چهار شنبې په ورځ د شهید اونۍ په مناسبت د کابل په طبي پوهنتون کې وینا کوله وویل چې یو لړ ستونزو ته په کتو په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو ته اړتیا شته. ښاغلی عبدالله وویل چې افغان حکومت په تیرو څو کلونو کې زیات فرصت
جامعه جهانی تصمیم گرفته که سال آینده
نړیوال ټولنې تصمیم نیولی چې راتلونکي کال په افغانستان کې خپل شتون کمی اندازې ته ورسوي. دا مسله باید زموږ د خلکو د ستاینې وړ ووسی، خو دې ته په کتو چې له فرصتونو څخه ښه ګټه نه ده پورته شوې، متاسفانه موږ هغه ځای ته نه یو رسیدلی چې ووایو اوس په هیواد کې د هیڅ بهرني پوځي شتون ته اړتیا نشته.
د بهرنیو ځواکونو د وټو پاړه دغه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې ټاکل شوې ده د 2014 کال تر پایه په افغانستان کې د امریکا او ناټو عسکرو محارب ماموریت پای ته ورسیږي. له 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو د شمیر پاړه له تیر یو کال راهیسې د افغان حکومت او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي، خو تر اوسه کومې ځانګړې موافقې ته نه دي رسیدلي. امریکایي چارواکي دا احتمال هم نه ردوي چې ممکن له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر صفر ته راټیټ کړي، خو افغان حکومت په بیا بیا ویلي دي چې په هیواد کې د پاتې کېدونکو بهرنیو ځواکونو لپاره یو لړ شرایط ایښي چې د امریکا لخوا دې ومنل شي. هغوی دا هم ویلي دي چې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو موضوع نه ده مطرح شوې. څو ورځې وړاندې د ولسمشر ویان ایمل فیضی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي امریکا نه غواړي افغانستان یوازې پرېږدي او هڅې روانې دي چې امریکا ته په افغانستان کې یو شمېر اډې ورکړل سي. په همدې حال کې د ملي جبهې مشر احمد ضیا مسعود خبریالانو ته وویل نړیواله ټولنه په داسې حال کې افغانستان یوازې پرېږدي چې تر اوسه په افغانستان کې اساسي بنسټونه نه دي جوړ شوي.
نړیواله ټولنه د افغانستان ملت په داسې شرایطو کې پرېږدي چې په هیواد کې هیڅ ډول بنسټیز جوړښتونه وجود نه لري. موږ وینو چې امنیتي او سیاسي بنسټونه مو تر اوسه نه دي جوړ شوي.
له 2014 کال وروسته له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو بحث نه یوازې افغان سیاستمداران اندېښمن کړي، بلکې یو شمېر عامو خلکو ته هم اندېښنه پیدا کړې ده. د سیاسي چارو کارپوهان وایي د افغان ځواکونو په منځ کې د ظرفیتونو ټیټوالی، د دولت په سیاسي او اقتصادي چوکاټ کې د پراخ اداري فساد شتون هغه عوامل دي چې افغانان یې د خپل راتلونکي په اړه مایوسه کړي دي. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د اپوزیسیون د یو شمېر مشرانو د وروستیو څرګندونو په اړه مو واورېدل چې پر نړیوالې ټولنې انتقاد وکړ چې په تیرو 12 کلونو کې ونه شو کړی په افغانستان کې نظامي، سیاسي او اقتصادي بنسټونه په پښو ودروي. نن پر امریکا د 2020 کال د سپتمبر د 12 تر وروستي حملو 12 کلیزه ده. له دغې حملې وروسته امریکا په افغانستان کې د خپلو نړیوالو متحدینو پر مټ جګړه پیل کړه. آیا په دغو 12 کلونو کې افغانان له شویو پرمختګونو راضي دي؟ د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود وای
امریکایانو هغه څه چې هدف ټاکلی و هغې ته ورسېدل چې اسامه بن لادن باید یا ونیسي او یا یې مړ کړي. تر یو حده پورې دلته نړیوال کومکونه راغلی، اما متاسفانه په ځای مصرف نه شول. عام خلک چې کومه توقع یې درلوده چې هغه سوله وه، ثبات و، امنیت و، بیا رغونه وه، متاسفانه تر اوسه پورې هم په دې 12 کلونو کې افغانستان او افغانان د جګړې په اور کې سوځي.
د سپتمبر د 12 تر وروستي حملې په نتیجه کې په افغانستان کې د لاسته راوړنو په اړه تفصیلي راپور زموږ په روانه خبرونه کې اورېدل شوی. د خبرونې په وروستۍ برخه کې البته دا راپور د خبرو خو بیا هم په افغانستان کې د ناامنیو په موضوع کې انتم کیږو. د هلمند ولایت له شمالي ولسوالیو څخه د ناامنیو په خاطر زرګونه کورنۍ بې ځایه شوي. سنګین هم یوه له دغو ناامنو ولسوالیو څخه ده. په سنګین ولسوالۍ کې د افغان کماندو ځواکونو عملیات کړي او 13 وسلوال طالبان وژلي. د هلمند چارواکي وایي د سنګین لپاره د وسلوالو ولسوال هم نیولی دی. سنګین د تیرو دریو میاشتو راهیسې ناامنه ولسوالۍ ده چې هره ورځ ترې د جنګونو راپورونه ورکول کېږي. له لشکرګاه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي پرې راپور لري.
درې میاشتې کېږي چې په دې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده، خو د لومړی ځل دی چې د مرکز کابل نه د افغان پوځ کماندوي عسکر سنگین تزي او د وسلوالو پر ضد پر یو مهم ګروپ عملیات کوي. د هلمند د والي ویند عمر زواکوي د ابراهیم شام په دې عملیاتو کې 13 وسلوال وژلي دي او د هغوی نه 90 مله سپکې او درنې وسلې هم نیولې دي. ځواکوي په دې عملیاتو کې ملکی کسان ته زیان نه رسېدلی او د عملیاتو پر مهال یو پولیس وژل شوی او دوه محلي پولیس هم ټپیان شوي دي.
موثق راپورونه دي، دقیق راپورونه دي، دغو له مخې 13 تنه وژل شوي دي او د زخمیانو تعداد نه دي.
سنگین په دې وروستیو کې سخت ناامنه ولسوالۍ ده. ویل کېږي د طالبان لخوا پر دې ولسوالۍ د برید پلان د طالبانو د رهبرۍ لخوا په دې خاطر نیول شوی کچېرې د دوی په لاس ورسي کجکی او مساکله هم ورسره سکوت کوي. که څه هم عمر ځواک وایي چې تر دې عملیاتو وروسته وزارمه شوی ده، خو خلک وایي لا هم د طالبانو حرکتونه تر سترګو کېږي او ډېر کلي تر ولکې لاندې دي. د هلمند والي ویاند عمر ځواک دا هم وویل چې د تیرې شپې په عملیاتو کې د سنگین لپاره د طالبانو ولسوال ملا جانان د خپل وساتونکو سره نیول شوی دی.
د وسلوال مخالفینو یو مهم کماندان چې ولسوال وو مشهور په ملا جانان دی، او یو بل نفر هم چې هغه د باډي ګارد ورسره نیول شوی دی، یو کورلا موټر دی او همداشان یو 500 میله مختلف نو اسلحې دي، 40 میله تفنګچې دي او 450 کړي قلمي ماینونه دي چې هغه هم د دوی سره په مغ عملیاتو کې نیول شوی دی په تصفیه وی عملیاتو.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د دغه وروستیو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو په مرجع سنگین او شمیر نور سیمو کې د بیلابیلو بردونو او منچاودونو لامل ګڼو افغان او بهرنیو سرتیرو ته د مرګ او ژوبې داړولو ادعاوې کوي. په هلمند کې د هوا د ګرمېدو سره جوخت جنگونو زور اخیستی دی او هر ورځ د جنگ دواړې غاړې یو او بل ته د مرګ او ژوبې داړولو خبرونه ورکوي. محمد الیاسی، د ازادي راډیو، هلمند.
د سنگین په ګډون د هلمند ولایت له شمالي ولسوالیو څخه د ناامنیو په خاطر زرګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. دغه بې ځایه شوو سره تر اوسه پورې هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. د سیمې قومي مشران وایي که ناامنۍ دوام وکړي نو به ډېرې نورې کورنۍ هم خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړای شي. په دې اړه تفصیلي راپور لرو چې وروسته په خبرونه کې درته خبرو.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
اوس هم یوه بله موضوع را اخلو. د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یا یو اس ای آی ډی چارواکي وایي چې په عامې روغتیا وزارت کې د دوی یو ډالر هم بې ځایه نه دی لګېدلی. دغه څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکي ادارې ویلي چې په عامې روغتیا وزارت کې د امریکا مرسته شویو پیسو د ځای کېدو خطر ډیر دی. امریکایي چارواکي وایي له افغانستان سره د دوی مرستې دوام لري او د سیګار او نورو تحقیقاتي ادارو ورته راپورونه به کوم اغیز پرې ونه کړي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په راپور کې.
که څه هم د امریکا د نړیواله پراختیا ادارې یا یو اس ای آی ډی د عامې روغتیا وزارت په اړه د سیګار راپور رد یا تایید نه کړ، خو وی ویل چې د دې وزارت په چوکاټ کې د دوی یو ډالر هم بې ځایه نه دی لګول شوی. په افغانستان کې د یو اس ای آی ډی مشر ویلیام هامک وایي دوی له 2002 میلادي کال راهیسې د عامې روغتیا وزارت له پروګرامونو سره مرستې پیل کړي او دغه مرستې تر اوسه په موافقه توګه مصرف شوې دي. ښاغلی هامک د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د سیګار په وروستي راپور کې هیڅ داسې بیلګه نه ده بیان شوې چې وښیي په عامې روغتیا وزارت کې د دوی پیسې ضایع شوې وي.
Of any misuse of funds, not even $1.
په دې راپور کې د هیڅ ځای شو مرستو بیلګه نه ده بیان شوې، حتی د یو ډالر هم. موږ د قراردادونو د مدیریت یو اداره لرو او پوهیږو چې هر ډالر مو څنګه مصرف شوی دی. موږ چې د څومره ډالر مرسته تصویبوو نو قدم په قدم له بانکي چک څخه کار اخلو.
سیګاریا د افغانستان د بیا رغونې د چارو د څارنې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې تیره پنجشنبه پر دې اندېښنه څرګنده کړه چې د عامې روغتیا په وزارت کې د فساد له امله د امریکا د مرسته شوو پیسو د ضایع کېدو خطر شته. د سیګار په راپور کې راغلي چې د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ته د اټکل له مخې 206 میلیونه ډالر ورکړي، خو بیا یې مصرف نه دی محاسبه کړی. سیګار په دې راپور کې د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې ته سپارښتنه کړې وه چې نور د عامې روغتیا وزارت ته تر هغو مالي مرسته ورنه کړي څو د وزارت پر خپلو پروژو د مصرف شوو پیسو په اړه حساب نوي ورکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم د سیګار دغه راپور رد کړ او ویل چې دوی تر اوسه هیڅکله هم د امریکا د نړیواله پراختیا ادارې څخه فزیکی پیسې نه دي ترلاسه کړي. امریکایي چارواکي وایي دوی د سیګار سپارښتنې په پام کې نیسي، خو هیڅکله به هم دغه ډول راپورونه له افغانستان سره د مرستو د کمیدو لامل نشي. په افغانستان کې د امریکا د پراختیایي او اقتصادي پروګرامونو د همغږي رئیس کیم یماشی تا وایي دوی هم د سیګار په څیر د دې مینوال دي چې مرستې پر ځای ولګول شي.
دا ډیره مهمه ده چې موږ د سیګار د راپور سپارښتنې په پام کې ونیسو. د سیګار په ګډون د امریکا ټول ادارې هغه پالیسۍ ته ژمنې دي چې لمخې امریکا غواړي د افغانستان ملاتړ وکړي. دا هغه پالیسۍ دي چې لمخې امریکا غواړي په راتلونکو ډیرو کلونو کې د افغانستان ملګرتیا وکړي. دې کې هیڅ د پوښتنې ځای نشته. موږ د سیګار په ګډون د دې پالیسیو ملاتړ کوو.
سیګار له دې وړاندې هم په افغانستان کې د پیسو د بې ځایه لګښت په اړه ورته راپورونه خپاره کړي، خو اکثره یې د افغان چارواکو له خوارت شوې دي. کارپوهان د امریکا اوسنی مالی سیستم ته په کتو وایي په افغانستان کې د امریکا د مرستو د حیفو مل کېدو امکان ډیر کم دی او که چیرې وي هم په هغه کې خپله بهرنیان لاس لري.
ازادي رادیو اوري. ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا د هیوادو په فائنل کې له هند سره مخامخ شي. د افغانستان د نن او بهر د فوټبال مینوال د لوبې په لیدو ته سترګې په لار دي. همدا شیبه له کابل د ازادي رادیو خبریال صفي الله ستانکزی را سره ټلیفون په لیکه دی. ستانکزی صاحب، اول خو راته ووایه چې دا لوبه څه وخت پیلیږي او څه تیاری ورته نیول شوی؟
بلې، تمه ده دغه لوبه د افغانستان په وخت په 5:15 په دقیق ټایم باندې د کټمنډو په د شرف سټډیوم کې پیل شي او افغان لوبغاړي همدا مهال لکه څنګه چې ما د دوی لروزون کې ښاغلی یوسف کارګر سره خبرې وکړلې دوی دننه میدان ته دننه شوي او خپل هغه ګرمکاري حرکات شروع کړي دي او هیله مند دي چې دغه لوبه یا چې دا فاینل لوبه ده له هند څخه وګټي. افغان لوبغاړي په دوه فارورډ یا حمله کوونکو لوبغاړو سره په سیستم باندې مخ کې زی بلال ارزو او سنجر احمدی دي او ورپسې معروف مشرقي او آزاد زوی او رفیع هم په منځنی د بیکر دی او په دفاعي سیستم کې اميري دی، محیدین دی، فیض دی او یارزاده او د ګول ساتون کې هم فقیر یار اعلان شوی دی. دا هغه لوبغاړي دي چې تمه ده په نننۍ فایلوبه کې د افغانستان لپاره ولوبېږي.
په افغانستان کې دا لوبه په څه ډول لیدل کیږي؟ د کوم ټلویزیونونه دا لوبه خبروي؟
افغانستان کې د طلوع تلویزیون دغه لوبي په رسمي ډول باندې خبروي او دغه لوبي د ټولو تلویزیون لارې خبريږي. همدار اس لایو سټریمینګ په ویډیو کاست په انټرنیټ کې هم کتلای شي چې د خپل د ګول لخوانه کیږي.
د سې راپورونه هم وایي چې یو شمېر چارواکي او د ولسی جرګې غړي هم د لوبي تورغلي ترڅو افغان فوټبالران ونه زوي او د هغوی ملاتړ وکړي په دې لوبه کې.
طبعا د افغانستان د کابینې درې وزیران او ځینې لوړپوړي چارواکي پرون دغلته ورسېدلي دي او نن یې دوی سره کتلي هم دي او داسې راپورونه ناتایید شوي راپورونه وایي چې د افغانستان د ولسي جرګې یا پارلمان شپېته غړي کتمندو ته رسېدلي او تمه ده دغه لوبه له نږدې وګوري او د خپل لوبغاړو د ملاتړ په خاطر باندې هلته ورغلي دي.
بله صفي الله ستانکزی.